سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې دی. زه صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. فایل په خبرونو باندې وکړو. د امریکا ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي دي ازبکستان هغه و بلیک هاک هلیکوپټر چې افغان پیلوټانو په 2021 کال کې د طالبانو په واکمنیدو سره دغه هیواد ته وړې وې متحدو ایالتونو ته سپارلې دي. طالبانو په وار وار غوښتي چې دا هلیکوپټر بیرته افغانستان ته وسپارل شي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو غوښتي چې امریکایي وسلې واشنګټن ته وسپاري. په تاشکند کې د امریکا د سفارت یوې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط فرانس پریس ته ویلي چې موږ دا و هلیکوپټرې ترلاسه کړي دي. د راپورونو په اساس څه باندې 15 هلیکوپټرې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په واکمنیدو سره افغان پیلوټانو ازبکستان ته وړي دي. امریکا ته د وو هلیکوپټرو د سپارلو په ارتباط د ازبکستان چارواکو او طالبانو تر دې دمه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت اعلان کړی دی چې د جدي د میاشتې معاشونه به سر له سبا شنبه په ټول هیواد کې توزیع شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله اکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. هغه لیکلی دی چې په څلورو ورځو کې به د ټولو ادارو معاشونه توزیع شي، خو په لومړي سر کې د ده په خبره چې د بهرنیو چارو وزارت، د ارشاد حج او اوقاف وزارت، د مهاجرینو او بیرته ستنیدو وزارت، د صنعت وزارت او د ملي دفاع وزارتونه سر کې خپل معاشونه ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې د دولتي مامورینو معاشونه نه دي ورکړي او د چارې افغان کارکونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د اوکراین ولسمشر د روسیې په کورسک سیمه کې د خپل هیواد د عملیاتو شپږمه میاشت ولمانځله. ولادیمیر زیلینسکي تېره شپه د فبروري په شپږمه وویل شپږ میاشتې کېږي چې جګړه د روسیې خاورې ته راوړل شوې. دا عملیات له روسیې سره د سولې په خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره اوکراین ته یوه ښه وسیله کېدای شي. اوکراین د اګست په شپږمه د روسیې په کورسک سیمه کې عملیات پیل کړل او د سودژا ښار په ګډون ځینې برخې ونیولې، خو زیلینسکي په سیمه کې د روسیې لخوا د ځوابي عملیاتو په اړه څه ونه ویل. بیا هم خراغلی راځو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت تایید کړ چې د دوی د ادارو اسناد حق شوی، خو وايي ډیری دغه اسناد په تیرو کلو پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د پنجشنبه په ورځ ناوخته ویلي دي چې لومړنی معلومات ښیي چې د اسناد ښایي له انفرادي کمپیوټرو چې د دې وزارت په وینا امنیتي تدابیر نه درلودل په ویشلې توګه افشا شوي وي. یوې نامعلومې هکرې ډلې په یو بېساري اقدام کې د طالبانو د حکومت ادارې د سایبري برید لاندې راوستي او د 21 وزارتونو خپلواکو ریاستو اسناد د طالب لیکس په نوم یو ویبسایټ کې خپاره کړي دي. په دغه اسنادو کې تر ټولو مهم دا چې د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت شاوخوا 9000 کسان بندیان کړي چې څه باندې یار لسوی خزیدی پدی کی نگدی او یا بهرانیان هم شامل دي. خلک او د بشری حقوقو ځینی فعالان وای دا معلومات په افغانستان کې د ناوړه بشری وضعیت او پدی برخه کې د سرغړونو ښکارندوی کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د ځینو معلوماتي بانکونو د حق کېدو او د بیلابیلو ادارو د زرګونو اسنادو د افشا کېدو سره هم مهاله ځینی خلک او د بشری حقوقو یو شمیر فعالان وای چې دا معلومات ټکان ورکوونکي او د بشري حقوقو پراخې سرغړونې ښیي. تازه یوې نامعلومې هکرې ډلې په یو بېساري اقدام کې د طالبانو د حکومت ادارې د سایبري برید لاندې راوستي او د 21 وزارتونو او خپلواکو ریاستونو اسناد یې د طالب لیکس په نوم یو ویبسایټ کې خپاره کړي دي. د بهرنیو چارو، مالیې، عدلیې، د اطلاعاتو او کلتور، مخابراتو، قانونو او د امر بالمعروف وزارت او په ورته وخت کې ستره محکمه او د زندانونو اداره د هغو بنسټونو له ډلې دي چې اسناد یې افشا شوي دي. افشا شوي اسنادو کې رسمي احکام، دولتي مکتوبونه، اقتصادي قراردادونه، اداري معلومات او د طالبانو حساس امنیتي اسناد شامل دي. د سلګونو ښځو په ګډون د زرګونو کسانو نیول د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د خلکو ځورونه، د پخواني حکومت د کارکوونکو پر ضد اقدامات، د طالبانو غړو ته د امتیازاتو او اسانتیاو برابرول، د خلکو پر ژوند د بیلابیلو محدودیتونو لګول او د بشري حقونو پراخې سرغړونې د افشا شویو اسنادو مهمې برخې دي. د دغو سندونو له خپرېدو سره هم مهاله یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول هغه ښځې چې د طالبانو له زندانونو ترخې تجربې لري ادعا کوي چې په دغو زندانونو کې ښځې سختې شکنجه کیږي. جولیا پارسی او رقیه سائی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بسیاری از این موارد پنهان و پوشیده مانده،
ډیری دا موارد پټ پاتې شوي او قربانیانو د طالبانو او د ټولنې د قضاوت له ویرې چوپتیا غوره کړې. خو زموږ تجربه دا ده چې د طالبانو په زندانونو کې هیڅ ډول مسؤلیت نشته. د جبري طرفونو د ترلاسه کولو لپاره له سختو فزیکي شکنجو کار اخیستل کیږي او واقعا د دوی زندانونه ډارونکي دي.
ای خودش نماینګری است که طالب
د خیټ طالبان د افغانستان د خزو د سیستماتیک حذف په لټه کې دي. مخې لري روټ نړیواله ټولنه، ملګری ملتونه او نور اړوان سازمانونه دي د مسلې ته جدي پام وکړي او د هغو ټولو خزو هویت معلوم کړي چې په زندانونو کې دي.
د
بشري حقونو فعالان له ډلې فضیل صابری وایي چې له افشا شویو اسنادو معلومیږي چې د بشري حقونو وضعیت څومره په افغانستان کې کړکېچن دی.
نشر چنین اسناد و افشا اطلاعات
د داسې اسنادو خپرېدل او د زندانیانو په ځانګړي توګه د ښځو د وضعیت افشا کېدل د افغانستان کړکېچن وضعیت او د بشري حقونو سرغړونې ښایي. د طالبانو حکومت زندانیان په نامناسبو او غیر انساني شرایطو کې ساتي او ډېری آن د سیاسي یا ټولنیزو دلیلونو له مخې نیول شوي دي. زه د بشري حقونو د مدافع په توګه د دې کسانو د حقونو په اړه جدي اندېښنه لرم.
د طالبانو حکومت تاییدوي چې د دوی د ادارو اسناد حق شوي، خو وایي چې ډیری یې په تیرو کلونو پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې لومړني معلومات ښیي چې دا اسناد ښایي له انفرادي کمپیوټرونو چې د دې وزارت په وینا امنیتي تدابیر یې نه لرل افشا شوي وي. دغه وزارت همداشان ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت مرکزي معلوماتي بانک نه دی حق شوی او وایي چې دا اسناد د عامه ذهنیت د ګډوډولو په موخه خپاره شوي دي. تر اوسه د هکرانو هویت او د طالب لیکس ویب سایټ جزئیات معلوم نه دي او په ورته وخت کې هیڅ ډلې د دې سایبري برید مسؤلیت لا نه دی منلی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د تهران یو قضایي چارواکي د زرګونو زیانمنو افغان ماشومانو د تشخیص او پیژندلو خبر ورکړی. د تهران د قضایي قوې مشر علي القاسي پرون د کارګرو، بې سرپرستو او بد سرپرسته ماشومانو موضوع د هیواد د جدي ټولنیزو ستونزو بللې. په همدې حال کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي له مجبوریت خپل ماشومان کار ته استوي چې د خپلو کورنیو لګښتونه برابر کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د تهران د قضایي قوې مشر علي القاسي ویلي په تهران کې ډیری زیانمن ماشومان افغانان دي. نوموړي زیاته کړې چې نږدې 3500 زیانګالي ماشومان په تهران کې تشخیص شوي چې 20% غیر قانوني بهرني اتباع دي. د ایران چارواکي او رسنۍ تل غیر قانوني بهرني اتباع اصطلاح د افغان کډوالو لپاره کاروي. که څه هم د تهران د قضایي قوې مشر د زیانمنو ماشومانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د اسنا خبري اژانس د راپور له مخې القاسي ویلي که د بهرنیو اتباعو پر مدیریت او نظارت سم کار شوی وای او مقررات په سمه توګه عملي شوي وای نو دا شمیرې به نوې ثبت شوي. نوموړي دا هم منلي چې په ایران کې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او زیاته کړې ده چې دې برخې ته سمه پاملرنه نه ده شوې. القاسي د کارګرو، بې سرپرسته ماشومانو ستونزه یوه جدي ټولنیزه مسله بللې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې په تهران کې اوسیږي وایي له سختې بېوسۍ ماشومان کار کولو ته اړ شوي چې د کور لګښتونه برابر کړي. سید آقا یو افغان کډوال چې په تهران کې اوسي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دته بچګه کوم کار میکنه ده؟
زما د وزمن په فابریکه کې کار کوي، یو یې 15 کلن دی او بل یې 14 کلن. زه خپل مایوب یم، کار نشم کولای. هغوی هم له سلګونو ستونزو سره مخ دي. پولیس یې نیسي، زوروي. همدا شنبه یې حوزې ته وړي و، په ډیرو جنجالونو مې خلاص کړل.
په تهران کې بل افغان کډوال صادق په دې اړه بیا ازادي راډیو ته داسې وویل:
بچم دا یو مارکیټ کار مې
زوی می په یو مارکیټ کې کار کوي، خپل په ننوي کې کار کوم. ډیره هڅه کوم چې یو ښه کار پیدا کړم ترڅو د زوی بوج مې لږ شي. ډیر مې زړه درد کوي چې لزده کړو پاتې شو، خو اوس مجبور یو چې د کور لګښتونه برابر کړو. قیمتي هم ډیره زیاته شوې ده.
د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی مخکې اعلان کړی و چې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه شړل شوي دي. د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې 1,80,000 ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي، خو ویل کیږي چې تر 2.5 میلیونو ډیر افغانان په ایران کې اوسي چې قانوني اسناد نه لري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. د فبروری 14 په نړۍ کې د مینې ورځ ده. څرنګه دا ورځ د عشق ورځ ټاکل شوې ده؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. په ادبیاتو کې شاید تر بل هر ژانر شعر ناویل احساسات شو بیان کړي، نو په خپرونه کې شعرونه لرو.
چې ته لاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت، ګلابونو غریبینه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ.
د همدې شعر له شاعر نور محمد لهو سره شخېدلی یم.
تا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړه او چېرته ځي. دا
د خپرونې ډېره برخه د شعر نقد ته ځانګړې شوې ده. په نړۍ کې د فبروري 14 د عشق ورځ ده. څرنګه دې ورځې ته د مینې ورځ وایي؟ وړاندې به یې کیسه درته بیان کړم، خو لومړی به دې ته راشو چې عشق څه دی. له فلسفي لحاظه عشق یوازې یو احساس نه دی، د حقیقت د موندنې، ځان پیژندنې او معنویت ترلاسه کولو یوه لاره ده. په فلسفه کې عشق انسان ته دا ورښیي چې د ظاهري مادي ژوند برهاخوا د معنوي او تلپاتې ښکلا لټه وکړي. د افلاطون په نظر عشق دوه ډوله دی، یو یې ظاهري، بل یې روحاني دی. د صوفیانو په نظر هم عشق دوی بڼې لري، مجازي عشق دی چې له مخلوق او طبیعت سره وي، او حقیقي عشق چې له خدای سره وي. د عشق څېړل د فلسفې کار دی. فریدریخ نیچه وایي چې عشق باید د انسان د ارادې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د هغه د کمزوري کولو لپاره. او بل فیلسوف ژان پل سارتر عشق د ازادۍ او انتخاب یوه تجربه بولي، چې د ده په باور عشق باید د مقابل لوري ازادي او شخصیت ته درناوی وکړي، او هغه د خپلې غوښتنې لپاره محدود نه کړي. د فبروري 14 هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق د لمانځلو ورځ ده چې په نړۍ کې تر ډېره ځوانان یو بل ته مبارکي ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خو د زړه شي، بیا د خلکو ډېر ورپام کیږي، او انسانان هڅه کوي چې د خوښۍ یوه ورځ پردی نه کړي، خپله یې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځلو کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان یې هم لمانځي. د جنوبي کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن نه پرېږدي، البته له اروپایي دود سره په څه توپیر. په اروپا او نورو لویدیځو هېوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګېډۍ یوه بل ته ورکوي، او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکندنوي هېوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سیمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یوه ریشه چې اصلي ګڼل کیږي لرغوني روم ته رسیږي. د یوه روایت له مخې په دې ورځ به د لرغوني روم په واټونو کې وزې قرباني کېدې، بیا به یې د وزو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ به نجونې ډېرې بهر راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوست ولګیږي امیندواره به شي، ډېر ماشومان به وزې شوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ داسې دود هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو. چهر حلق به دې ډبي ته لاس کړ، او د کومې نجلۍ نوم به یې په ګوتو راغی، دی به له دې نجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن وو، نو جنو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونیول شي په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې والنټاین کشش وو، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډېر په دې باور دی چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني وو. پاپ جلازیوس د 1400 میلادي کال د فبروري 14 د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې ده د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انترام ناشار کشش وو. درېیم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلاډیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. د په 270 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلاډیوس ویلي وو چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولی شي، نو په پوځ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخر امپراتور خبر شو، د یې زنداني کړ. د یې په زندان کې پوی وساتون کې مین شو، او دا خبره چې افشا شوه امپراتور د ده د سرغوڅولو امر وکړ او وی واش. دا سویل کیږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه او په اخره کې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان و بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسې شفاهي روایت شوي دي، او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندی دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. دی دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو، او له هغه ځایه خپلې معشوقې ته ولیکل زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیری شي. د دې لیک لاندې یې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په اخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته، که د آدم خان او شیرینو ده، که د پتی خان او رابیه ده، که د لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق پخوانۍ کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونې ریشه لري، دومره پخوانۍ چې آغاز یې نشي تعینېدی. د عمومیت له امله عشق په بېلابېلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق یې ډېر شعر بلی پرته له څه شکه چې شعر دی. د ازادي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو، او که راسره وی له شعر سره دا مجله رانغاړو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخېدلایم. لمړی به یو شعر ترې واورو، بیا به په همدې شعر د دې نظر د سره شریک کړم.
دردمنه شپېلې چتلاړې چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګ شین رنگ والوت. ګلابونو غریبینه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینې مې ستا په ګوتو د سپرلي لیکلی نوم راته د زخم په څیر درد کا. څوم کال شو دې ګرچنې آینې ته باران لاس ور وړی نه دی. آ درد من آشنا شپیلی چه ستا یادونه سینه کې پنواو زما جسم کې دینه نسره لمبه شوا. چه تلاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بیرحمه. یو سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرېنهخود. چه تلاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ، زمالا پونه مرغیو سفر وکړ. د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت، ترې مینو سرو ریتیو سفر وکړ. راشه راشه په پستو پستو پاپیو نورت سادر پسې خیژي د هوسیو. دا دې ډېر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راشه راشه چلت سرا حافظه ده بوتو بیر تراجونده ایسی راشه راشه چه بیتا در طول از مکه زخمی خکاری.
لوسب داشر ما تدیر خوان راکو دیوال بستون که بصفت یعنی ده هر بوتی لکه میسا لکه رنگ شین رنگ والود پده شیر که شین رنگ را الوزی سور رنگ الوزی سور رنگ ده وجود دنه نصره لمبه کهی که نه پیکاسو وی رنگونه لکه راتلون که ده احساساتو تغییرات تعقیبه وی ده ده شیر تصویرونه تصویری ابهام جوره وی یعنی لکه څنګه چې ما ویل لوستون کې لزان سره ممکن وای چې له دیوالونو څنګه کړکۍ سفر کوي دا استعاری جمله چې دا ژور فراق معنا شیندي کله چې مو دا شعر لیکل اوسه داسې فکر مونږ کاو چې ممکن ځینې لوستون کې د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسیدلی
کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده دلته حتی دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي ل مو په هم د مو مطلب دا چې یعنی د یو شعر یا د یو کښنه اصل ځان ته یو معنا واخیستلی سي
ولو صاحب وبخښئ یعنی پرته له شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل لوستونکی شریکوي چې دی خپله معنا ترې واخلي همدې شعر کې زماني ابهام هم شته مثلا څوک تللی کله تللی په فزیکي حساب ممکن څوک حساب کړي چې او ممکن په سمبولیک حساب کړي چې دا مرګ دی که نه نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک یې په خپل حساب باندې تعبیرولی شي خو دا شرط ده چې په هنري منطق برابر وي د ابهام په اړه باندې که نور له تاسو واورو
ایسا و مثال بور کدیم په دې خاطر تا زمونږ د موضوع لږ دره روښانه شي وایي چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي دا یو جمله ده دلته معلومه ده چې څوک لاړ چېرته لاړ معمولا دغه شیان مونږ نه غواړو په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې مونږ فایل معلوم کړو او د هغه ځای معلوم کړو دا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک و چېرته لاړ او چېرته ځي دا مثلا مونږ دې جمله کې وو چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي دلته ګوره یو څوک داسې معنا ورنه اخلي چې کیدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي یا بل کس وایي چې کیدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک یې اوري مثلا ځینې بیا کیدای شي یو روانشناس وایي چې دا کیدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغۍ اخته شوی د اسکیزوفرنی په ناروغۍ باندې اخته شوی وي اسکیزوفرنی داسې یو ناروغي ده چې یو کس نه ده خو تاسو یې غږ اورئ یا مثلا یو څوک نشته هغه تاسو تصور کوئ چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي دلته پاس یې حرکت وکړه تخمانه درکړي یو شی تم لیکي دا یو ډول ناروغي یا یو بل حس نه دا کېدی شي د ډېرې مینې په وجې څوک چې په چا پسې ډېر غمجن کېږي یو وخت د هغه غږ په لاشعوري ډول مثلا دا یې اورېدلی شي یعنی د دغې یوازې دغې جملې مثلا درې تفسیره راوویستل
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې یعنی مثلا مبالغه مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاده شوې فدن په مبالغه به نه کوو تاسو په دې شعر کې وایاست چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت دلته د محبوبې له تک سره ټول طبیعت ښکلا بایلي دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډېرې بېلګې لرو خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوی کوي
یو خو مثلا مونږ تاسو مطلب ته د لوف خو ده کنه د کلماتو یا مثلا
نه مبالغه په خپله وبخښئ ما مطلب دا ده چې ځینې کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغې باید لاس واخلو
یعنی مبالغه خپله یو ادبي صنعت ده مثلا که مونږ دا تنوع واسو هم مثلا تاسو دغه هندي سب شاعری چې وګورئ دا کې ټول هغه قوت په مبالغه او مبالغه نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کې نه جوړیږي، هغه تم ته غولو وایي هغه حالت. خو شاعری، هندي شاعری د دغه له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړی ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم را مخه کېږي او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کړو، دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده دا باید وویل شي چې سرن د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده، تلاړې یعنی هڅه خزان شول، دا د یو چا د دید نه یو ژور د ژور خفګان بیان دی. او بل په دې خاطر چې موږ د خپل احساسات داسې حسي کړو، قابل لمس کړو، موږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه، له کمیس نه، له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زموږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه مثلا د حس کې لمس
کړي. یعنې مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکړي، خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی. او تاسو دا کار نه دی کړی په همدې چې ته لاړې شعر کې لاهو سه که د یو دو الفاظو په برخه کې څوک وایي چې بدلیدل غواړي، مثلا پیلې په شرطیا جمله باندې دی چې ته لاړې، په کلماتو کې تر هر څه فیر ډیر تصویري دی، ستاسو شعر ټول له تصویرونو ډک دی، ځکه چې فیل هم زمان رانغاړي او هم اسم. یعنی کله چې وایو لاړې یو څوک مو سترګو ته دریږي چې دا یو اسم دی، او زمانه مو مخکې دریږي چې تللې. نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکئ لاړې چې ته لاړې، دا تکرار سم دی او که نه؟
یو شی ول چې مونږه یو هغه ته ورته وایي، یو اصطلاح لرو چې زماني خط ورته وایي. زمانی خط بس شهر چې وای یو مثلا سهار و بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهار، یا هغه ماشوم و بیا زوان سو بیا بودا سو لار، دغه خط نه ده چې دا منظم راځي دا ټایمونه، دا باید مون ګډوډ کو. دغه مثال به ورکم دا پته زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز مثلا اورېدل کېږي. مونږ ډېر شاته لاړو، تا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي. نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادې کړې، او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړم. مونږ لاړو څو د ماشومتوب دورو ته لاړو، بیا بېرته لاړو آیندې ته لاړو، بیا بېرته راغلو دغه وخت ته اوس چې مونږ چېرته یو. دغه هغه زماني کوم خط چې هغه مونږ ګډوډ کړو. ځینې وخت داسې کېږي چې معشوقه تللې په تېره زمانه کې ده، مونږ ورسره په یو ځای کې په حال زمانه کې ورسره خبرې کوو، ځینې وخت په راتلونکي
صاحب دا د زمان خطي زمان خبره ستاسو ډېره دقیقه ده. هنر اصلا خطي زمان تر ډېره پورې نه تعقیبوي، لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري، خپل زمان لري، شعر هم کیسه هم. دلته زما مطلب دا و یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې، خو که چېرته همدغه چې ته لاړې داسې کوي چې لا د چی ترې ایسته کوي چې وروسته پسې راولي. البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې که څوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډېر اسانه دی، ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړي دي دا زما هم دي، ستاسو هم دي، د بلم دي، د بلم دي، د بلم دي، نو هر څوک خبره پکې په اسانه کولی شي کنه. لیکن که څوک به کلمه تصویري کولی شي نو ولې لا تصویري نشي؟ زما مطلب دا و
یو شی دا چې مونږ ځینې وخت دلته د موسیقیت او د وزن تر اغلاندې هم یو تر محدودیتونو لاندې هم
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شوه بې رحمه، دلته بې رحمي حکم دی، ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي، تصویر حکم نه وي کنه. که څه هم وروسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سینې ته بیا پرې نه شود، په دې بې رحمه کلمې کې تاسو ته څه رحم ښکاره شوی و چې بیرحمه کړی مو.
خو دا خو مطلب پر دې کې ده چې دا شعر تر ډېره حده پورې په استعارو سمبولونو باندې ولاړ ده. دلته سیند، دلته کعب، دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهره ګورو. مثلا کلم سما هغه د مرغۍ مثال چې ورکه، یا مثلا موږ وایو چې کله چې زه وایم زه غمجن یم، کنه اول یو مثال راوړم بیا به وروسته په دې راوکرسو. یو جمله ته مثلا یو تصویر ته وایي زه غمجن یم، او که زه په دا په شاعري کې راولم زه غمجن یم، نو دا خو نورماله وینا. سلا که موږ دا غواړو هنري کړو، کیدای شي داسې یو تصویر ورته جوړ کړو، د دې لپاره موږ سنګولونه وکاروو، د دې لپاره استعارې راولو او داسې ظریفه ترکیبونه. داسې کولای شو چې ووایو چې کوڅې، مثلا کوڅې د غبار په غېږ کې خوب وړي دي، او ستړي څراغونه خپل ژیړ باڼه د شپې په لمنې پورې سودوي یا موخي. ګورې دلته غبار، غبار د غم او خاموشي په معنا راغلی دی. که نه دلته مثلا کیدای شي د غم غبار د غم یو سمبول یې وګڼو. دلته غبار مثلا نه روایتی چې ولې تاسو په زور دلته بیا راته غبار راوست. غبار په یو حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی. ما مطلب دا را دلته دغه د غمجنوالي کوم درد چې ده، دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو سمبولونو د لارې نه موږ خلکو ته وړاندې کړو. ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده. خو دا وګورئ، مثلا ستړي څراغونه مثلا ته راغله. ستړی څراغ، کله چې موږ ستړی څراغ وایو، معمولا څراغ ته موږ روح ورکه، هغه ته مې انساني صفات ورکه. نور نه هغه دا ستړی څراغ هغه څراغ نه رسېد کېږي، ځکه هغه ستړی کېږي نه. ستړیا انساني صفات ده، موږ دا ته ورکه. په استعاره کې هم مثلا شامل شول، لاړ په استعاره بازا شو دا ستړی څراغ، یعنی یو استعاره هم دوته رامنځته شوه. او بل ستړی څراغ په حقیقت کې هغه څراغ ده چې رڼا نوره تاته شوې ده، ورو ورو هغه کوي ژیړ باڼه. یعنی دا په خپل یو ترکیب څو موږ قصدان رامنځته کړ. ژیړ باڼه هماغه پلوشي دی د څراغ چې لویږي، او د تیارو په لمن مثلا مخل، دغه ژیړ باڼه په د تیارو په لمن باندې مخل مانا ده چې هغه نه دی مرګ، هغه وروسته شیبې دي او نور څراغ تړی ده، نور نه شي کولای وړاندې لاړ شي. مانا زه دومره غمجن یم، وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوي دي. حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده، زموږ غمجنوالی، زموږ بېچارګي ده. خو موږ د دغه جملې یا د دغه احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنري مې که، د دې کار دپاره زه مجبور یم. د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي، موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیت باندې فشار دغې چې شاعري یعنې خیال یعنې تصویر، تصویر همدغه ده. تصویر فقط همدغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي. که تاسو زما هره کلمه داسې تعقیب کوئ چې دا کلمه ولې دلته راغلې ده، یا رنګ ولې درکه والوت، یا ټوله طبیعت ولې خفه شو، دغه هر شی هنر. موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو، نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي، هغه کوم وسایل چې دي، هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو، ترڅو موږ یو هنري تابلو رامنځته کړو. مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چې ته لاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړ، معنا دا ده چې په نورمال حالت کې وایي چې کړکۍ وتړل شوې.
او نه ده، دا خو ډېره هنري ده. خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کې کنه کله ناکله یوه نیمه کلمه ممکن ستا په تک سره دنیا هم شوه بېرحمه، د دې بېرحمه تصویر.
کله چې مینه خپله چې ده، مینه د نفرت خپله د بېرحمه یعنی یو هغې ده چې ترې رامنځته کېږي. د نفرت په وجه ډېر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بېرحمي ده. بېرحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښې رامنځته کېږي چې بشات نور هم که اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده، یو علت یې همدغه ده. مینه ده چې هر څه رامنځته کوي. مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي، د یو فردیت نه راوځي. معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي. دلته تصویر ګډېږي. مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي، کله کله زه منور خواته. مثلا زه خفه یم، زړه مې تنګ ده،
مننه لو صاحب د همدې شعر چې تلاړې شایوبل کمل دا وی چې زموږ د یو شمیر آزادو شعرونو په رنگ یعنی یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راخلي دي انجام لري په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمیږي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی شي. مننه لهو صاحب، بیا به هم یو شعر سره واورو، بیا به خبرې باندې وکړو. لهو صاحب
د پیروتو پایزیب. کاشکې یو ورځ د پتنګیو تازه کوتو یو ناڅاپه لکه ستا تنګه خندا زما د کور زنځیر په کلاس کلاس وشرنګیږي. یوه شپه مې تر خلپه کې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي. د تشنه بوټي ارمان خو ور پوره کا، دغه ځوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سره او سپین تنکي ګلونه نقاشي کړي. کاشکې راشي په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړي چې تږې پخې بیرته د اوبو غوندې تازه شي. توتکۍ اوبه ویلې، ته چې چیرته یوه څیز ته شونډې وروړې د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي. زه پوهېږم ته به کله هم رانه شې، نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي. زه پوهېږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي. زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پرې دا ستا نازکه پلونه زخمي کېږي. زما ژوند هم څه به وایم، د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده. زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده.
د ښه شاعر یوه ځانګړتیا دا ده چې خپله ژبه پیدا کړي. خپله ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ په څنګ کیږي او نوې معنا ترې واخلي، لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب. د دې شعر په پیل کې د دروازې د وره د زنځیر شرنګۍ له خندا سره تشبیه شوی، نوي تشبیهات هم شعر نوی کوي. لهو صاحب د تشبیه په برخه کې په لنډو له تصور
تشبیه، او لکه څنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړله، د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید پرته شي او تشبیه هم باید یو څه نوي وي. داسې موږ باید کوشش وکړو چې که اوس بیا هم موږ دا پخوا غوندې د تیرو شاعرانو په څېر که بیا هم مثلا وایو چې مخکې د ګل په څېر ده یا د ګلاب په څېر ده، دا تشبیه نور د ګل کاملا زړه شوې ده یعنې خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم موږ باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی زموږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنې که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان او هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کاروو، یعنې دا
طبیعي خبره. یعنی زاړه شیان که یادوو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼا څراغ ته هر څوک ښکاري. کمال دا دی چې شاعر مړه څراغ ته د بل دلیدو ارمان وکړي، یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یادې کړي، لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي، خپله ورځئ که تضاد راځي لاوسه
ونه تر تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بیلابیلو ډولونو نومونه یادیږي. دا هم یو صنعت ته ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلي چې ستا د تورو زلفو، یعنې په شپو کې، یعنی سپین د ستاد تورو زلفو سپین رڼا ته ناست یم، سبق لولم، لیک لیکم. که نه مثلا داسې یو شی پوره زلفې تورې دي او سپین رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کوي، یعنې ضدیت کوي یو بل سره. خو دا د هنر ښه والی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپین رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپین رڼا هغه کومه ځلا چې پکې ده، هغه کومه رڼا چې پکې ده، یو خدا ظاهري مانا دا ده. بل وخت ځین وخت تور شیان سپینې رڼا وي، دا په خپله هم د کله کله ځي موضوع ته چې سمبولیکو اړخونو ته ځي. یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم، زه روان یم په لاره خو پښې مې شاته روانې دي، دا هم یو تناقض ده. زه روان یم په هغې خوا، پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خوا تر ځي. یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا ښکته خواته بهیږي، که دا موږ په شاعرۍ کې پورته خواته اوبه او که نه، دا یو ضد حالت ده. یعنې هنر موږ نه دغسې یو شی غواړي.
یعنې تضاد یو ډېر مهم شی ده په نوي معاصر شعر کې او حتی په پخواني شعر کې هم ډېر مهم دی. ژبه ورسره
پرخیږي، ښایست ورکوي،
یو تصویر پراخوي، ژبه پراخوي، که نه یعنې ډېر کمالونه لري. یو بل شی تکرار د پیروتو پایزیب په شعر کې لاهوسه د عنوان تکرار یو برخه کې عنوان تکرار شوی دی، که نه چې کاشکې د مخ وړانګې وشیندل شي او د کور د پریوتې په پښو کې پایزیب شي. یعنې کله ناکله یو ناشنا شی په شعر کې ځینې شاعران یادوي چې ابهام یې د منلو نه وي. دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شعري منطق لري. په دې برخه کې که لږ وضاحت راکړي چې شعري منطق ته کله توجه پکار ده. مثلا مخکې تاسو یو مثال راکو چې څوک مخ ته روان دی خو پښې شاته روانې دي، دا په عادي منطق برابر نه دی دا تصویر، خو په شعري منطق برابر ده چې د ټول شعر په چوکاټ کې چې د چا پښې نه ځي چېرته نو پښې شاته روان وي، که دی جسمن هم مخ ته روان وي. که شعري منطق یو څه واضح کړي لاوسه
یو شی بل ده د مخکنۍ په هکله. مثلا ما یو تابلو ولیدله، یو نقاشي ده، هغه یو کس ته روان ده، ژمی ده، واورې دي، خو دی چې روان ده باید دا پلونه ده د واورو پر مخ کاري روان ده داسې په پلی، خو کله چې ورنږدې چې ګوري دی مخامخ روان ده، د خاپونه چې دي د پښو څوکې شاخواته دي، ته فکر کوي دی مخامخ روان ده خودی ده شاد ده ده تاگه هستی ده مطلب بنده لکو سوی ده بوتو سو که دی خواده دی ده شا خواده دی او ده شاده روان ده مخمو خودی بوتو سو که مخه مثلا زمان خواده ده اصلا ده باید زمان خواده راشی ده که ده بوتو نه دی خواده دی سو که پون ده شاده دی خودی ده شا من خواده ده تا پخپل یو پنقاشی که مثلا پا ترسیمی هنر که هم مثلا در شهر آقا کیگی خود دلتا با اوراق رو در شاعرانه منطق باقل شاعرانه منطق زین وقت یعنی پخوا با دی بانی ریر تنگار که دایی چی باید دیو چه منطق با که موجودی مانا داره که تاسو وایی یا چه تا داسی شوندی دی سری دی لکا شوندی دی داسی دی لکا دا غاتول یا دی دی گل خود که یو منطق داو چه دیشوندو پوستوالای نروالای او سور رنگ داد ده ده گل سرا دیر ورطوالای لری او بل ریده یو گل ده چه پا تماس سرا دایو گیگه که تاسو دسینو چه اغاو کیخ که گی یا اغا که ماز شلاس پا تماس که دایر الویگه دوم را نازده که احساس ده او ده ما شوخی شوری هم که ده که هم دوم را نازده که بیانه چه ده گوته پا تماس سرا تا ده تاسو ده گوته و اغا فشار خواب پالتا تاسو او وینه احساس یکی کنه ده دلده یو اغا پیدا شو خوزی با وقت تسی که گیسی منگا یو شعر خلو چه اغا هیز داول لیا و بل سره نامرتبط شایان منگه و بل سره او دای کهو لکه مثلا دا او رو مثلا منگوهی چه درشی با دور پا مخوالا دا دیتا منطق نسو جوڑا وله خو که خب که پا هولاری نظر دیتا دقیق سو او پا کنن او زو منگ دیگه اخبال مفهوم اخیسته لی سو زین وقت منگ تا نوائیوال پا کار دا منگ تا نویز استعاری پا کار دی سنبولون پا کار دی
لاؤ سب او بخشه پا امده برخه که او بخشه دامل شیری منطق پا برخه کم فکر کردی نوائی شیر یا مثلا دا آزاد شیر چی تو کلیکی دا طول یو پارچه را یو وجود لري په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایوه جمله لای و شعر ستاسو لای و شعر کایوه جمله سره واخلم او چاته ول ولم ممکن هغه وای چې دا خبرې دي ګډوډي دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ول ولې هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو دا تا اوس کړه نن په مجموع کې داسې پخوا داسې یو تاسې هغه وړاندې کېدی چې آزاد شعر یو عمومي یو کل یو تصویر لري دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې دپاره راځي چې هغه مرکزي موضوع غښته دی پیاوړی روښانه شي د هایلایټ چې چوتړی خو وګوري مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده باراني ده د دې لپاره مونږ کولای چې یو سمفونی جوړ کړو مثلا د څنګه د پاړو غږ یو څنګه د ماتې دو غږ یو شدید باران طوفان بور بادونه پاڼې خوځوي دغه نور تصویرونه مونږ ځکه راوړو چې دا زموږ اصلي تصویر سره مرسته وکړي دا نور هم داسې پراخ کړي او ښایسته یې کړي خو په نننۍ دا ضرور ده په پای کې دی یو تصویر یوه معنا باید وړاندې شي همداسې ولېلوته ګډوډ نه شي ډېرو تصویرونو په منځ کښې لاړ تې ورکه شي او په پای کښې پوه نه شي چې نو بالاخره دا شاعر څه غواړي دي کوم قد تصویرونه یې غورځولي شا په شا هغه پای کښې دا څه غواړي نه مونږ ځینې وخت هلته داسې هم کولای شو چې د ابهام دپاره یو ناڅاپه مونږ یو پوښتنه طرحه کوو جواب یې هم نه لیکو همداسې ځو که نه هغه لاړ وخوځېد تاسو هم دلته پرېږدو خو دا جملې ته که تاسو ظاهرا وګورئ دا بې رابطه بې ارتباطه دلته ښکاري خو ښه چې په کښې ځیر شي دا بېرته غیر مستقیم د ټولو ماغو سره باید دا یو ارتباط باید ولري یا مثلا یو شعر ده شعر نه خو داسې یو تصویر همدا اوس ذهن ته راغی وایي شمال لګېږي خو د چنار پاڼې نه رپېږي یو څوک شته چې د باد ورغوی ولټوي دلته مونږ یو پوښتنه مطرح طرحه کړل مونږ خو معمولا اورېدلي دي چې کله شمال لګېږي شمال دلته یو سمبول شو دا وخته او چنار هم دلته په یو استعاره کښې راغی مونږ معمولا اورېدلي کله چې باد وي پاڼې رپېږي د چنار یا د ونو خو دلته وایي باد شته خو پاڼې نه رپېږي د چنار دا څه کیسه ده راز چا سره ده
دلته دا خبره خو سید ده خو په دغه ځای کې ده لیکن د شیر عمومي کل جوړشت سره یو وی مثلا فکر نه کوي چې داسې نشي کېدای چې ته د یو خپګان تصویر وړاندې کوې په مجموع کې د یو ځای کې نه کېدای شي چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه هم راشي نور هم راشي نور هم راشي خو دغه دغه ټول تصویرونه په آخره کې بیا یو شی وي په آخره کې باید
ډېر ښه نه دا خو هغه مثلا ما مخکې هم وویل چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کوم زه غمجن یم یعنی زه یوازې یم زه تنها یم زه مثلا پردیس یم زه دا یم دا یو په دې کې یو احساس ده چې دغه وړاندې کوم نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي نور هم ښایسته کړي داسې نه یي چې مثلا موږ په پخوانیو ځینو غزلونو کې ګورو یو غزل ده چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر وو خو زما نه هېرې زما یو مشکل دغه فضه کې ده چې شیخ خان صاحب یتزاود نه نه هېرې کې شاعر یو ځای کې وایي چې ژاړې معشوقې پسې چې ته تللې داسې داسې ده بیا په بل پیل کې دا یو وصال ته رسېدلی ده له هغې سره خان دي که نه یا په بل بیت کې ځي تصوف ته ځي او بل شی کوي بیا په آخر کې سیاست ته راځي په یو رهبر باندې هم راځي که یو شی کوي خو دکې یعنې داسې یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي دا ټول غزل مطلب آزاد شعر هم په دې محکوم ده چې یو واحد مفهوم یا یوه طرحه یو شی په طرحه کې خدای کې چې مطلب مې رسولی
ځکه او نه واضح ده
د یو تصویر کې چې زه لاړ شم بیا دغه موضوع رانه هېر شي
د بیرته همدا شعر ته راشو د پیروتو پایزیب شعر ته مثلا د دې شعر په دې پیل کې کاشکې راشي په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړي چې تجب شي بیرته د اوبو غوندې تازه شي لکه څرنګه چې تاسو ولوست کنه دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پورې دا خبر کوم دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي خو د شعر د دې برخې کمال دا دی چې اوبو پکې تازه کیږي ریشانه تازه کیږي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه یعنی سرچپه کیسه باید وي خو پاڼې ونه خوځي دلته هم داسې له اوسه ستاسو تصویرونه داسې نه دي لکه د هغه رسام رسم چې برس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بې نظمه تیر شوي دي خو په همدې بې نظمي کې یو نظم پکې وي یعنی دا هم هماغه یووالی همداسې احساس نه کوي یعنی که په نقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري
بالکل بالکل بس خپل اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنګونه دي چې یو سبک داسې د یو پخوانی انځورګر و په هالند یو هالنډی ده وانګوک نومېږي هغه هغه کس څه کول هغه رنګ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنګ په کار و که نه نارنجي رنګ ترکیب د ژېړ او سور ده بنفش رنګ هم همدغسې د آبي یا شین رنګ به سره سره یو ځای کېږي هغه اوس اوسنی نقاش چې ده دا دواړه ترکیبه یو نارنجي رنګ جوړوي بیا په فی مخبانې کاري هغه ژیر رنګ بر اخیسته چې سره رنګ څنګ ته کېښوده رنګونه یې څنګ څنګ کېښودل اونته مکسول یې نه یو ځای کولی نه نږدې نه به ستاسو کوته ستاسو سترګې ځورولې داسې ګډ ور ښکارېدو د اخیستې شي رنګونه به داسې کېښودل خو کله چې تاسو به لرې شوئ د رنګونو به خپل ځانونه ترکیبول تاسو ته به هغه رنګ له لرې نه هغه رنګونه بېرته هماغه شی چې د هغه زړه و
دا تاسو دې شو مثال راکو لاهو صاحب په همدغه مثال کې ستاسو په باور داسېم ده چې یو شعر یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوه کړي چې دغه رنګ او دغه رنګ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري دغه به خوند نور هم ورزیات کړي
بالکل خو اوس ګورو نور هنرونه دي دا نه ساده حرکات په مرسته به یو تخیل یو خیال به وړاندې کوي هر نسا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کېږي د حرکاتو په مرسته د یو نسا په مفهوم پوهېدل هغې ته یو د نسا یو سواد هم غواړي د حرکات وپېژنې وروسته کولی شي د هغې د نسا البته هغه نساګانې چې سمې مسلې هغه دي نه هغه نساوې چې مثلا راغې همدغه رقم موسیقي ده مثلا آوازونه دي مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد اوازونه یو ځای کوي مکسي چاندې کمپوز چې ورته وي اوازونه چې دي په طبیعت کې له طبیعت نه نو ځکه موسیقي دا زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلاله ځکه ده چې موسیقي له غوږونو جوړه شوې ده غوږونه چېرته دي په طبیعت کې دي طبیعت کې څنګه پیدا شوي دا خدای کار ده بېرته خبره ځي خدای ته کېږي یعنی که څوک موسیقي جوړوي نو دا غوږونه به غوږونو کې انتخاب کوي کوم ښه غږ ته کوم غږ غوږو خلګېږي کوم دا انتخاب شاعر هم همدا کار کوي مثلا په نقاشي کې د رنګونو انتخاب ده اوس که به مثلا مخکې ویدو که تاسو همیشه آسمان په دغه ډول یعنی آسمان شین نو کېدای شي دغه آسمان موږ بنفش رنګ کړو یا زرغون کړو یا یو بل ډول کړو یعنی یو تنوع به هم پکې راوستي که چېرې همدغه آسمان په همدې آبي رنګ بېرته ورښکارول لوستونکي دپاره معنا نه لري یا په شاعري کې هم کلمات دي کلمات همدغه کلمات چې په زرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت په عین اندازه یعنی په هغه یو شی شیندل شوي دي او راټول شوي بیا شیندل شوي حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېره ښایي شعرونه لولي هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دغه کلمه و د دغسې دپاره
له ښاغلي لاهو څخه مننه په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیو مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیو مجله رانغاړم زه احمد چیبر اجازه اخلم شدی وي
چلو نا حقیقت لدا چاچ راستے کڑے دا دے پرز دل دا دنیا تے چلو نا حقیقت لدا چاچ راستے کڑے دا دے پرز دل دا اگر دشت دنیا تا چه تیرے گنا مدے خب کن مکوی خدای را پکرے دا دنیا دے بات پشانے تا سے تیرے گنا نادا نالم تا گورا چن پوئے گنا چرتا فلک دا ستاوی گنا لوش وار کرونا وار لوی گنا دنیا تے بات پشانے دا ستیرے گنا نادا نالم تا گورا چین پوئے گنا دنیا تے چلو نا حق قتل دا چاچ راستے کڑے دا دے پرز دل دا یاد چرخ فلک دا ستاوی گنا لشوار کڑونا وار لوی گنا دایتا ستاپند گان سکوی لارے پرخ دتا خلق و نزان بچوی باویل پیدای نکے ارچے تزان شرم وی گنائے دیڑکڑے دے شرم دلے دا دنیا
یاد باد پشانے داس تیرے گنا نادا نالم تکو رچے نہ پوئے گنا دنیا دے چرخ و فلک داس تاوے گنا اونو شیوار کرونا